دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د سولې په حق له هر ډول پرمختګ د طالبانو په اعمالو پورې تړلی دی ارګ ویلی دی خاغلی غنی نن د سپتمبر په 28مه د افغانستان لپاره د چین د خاص استازي یو جان سره په لیدنه کې ویلی دی چې د طالبانو تاوتریخواله هیڅ مشروعیت نه لري جمهور رئیس غنی ویلی مهمه ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د اوربان مفهوم درکې او طالبان و هڅوي چې د اوربان په حق د افغانستان د خلکو او بین المللي ټولنې غوښتنه ومني چین په سیمه کې یو د هغو هیوادونو نه ده چې د افغانانو په مشه د سولې د بهیر سره ملاتړ کوي دوی په داسې حال کې سره لیدلې دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د سولې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو سره سم په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې دي تر دې مهاله د دواړو لورو مذاکراتي ټیمونو د ارتباط ډلو سوزله د سولې د مذاکرو د طرزالعمل په حق له بحثونه کړې دي په افغانستان کې د سولې د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد هم تیر ورځ ویل چې د سولې د خبرو د پیلېدو نه وروسته بریدونه زیات شوې دي او دا د اندېښنې وړ خبره ده د مرجوب لید مخنیوي د پاره یونما اروپאי ټولنې د بشري حقوقو مؤسسو او د کاناډا سفارت تیر ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د بریدونو په کمیدو او اوربند باندې ټینګار کړی دی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي دی چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو په بریدینو کې 3.5 زره ملکی وګړي مړه او زخمي شوي دي د کورنۍ چارو د وزارت نطاق طارق آریان نن د سپتمبر په 28مه په کابل کې خبريالانو ته ویلي دی چې د 3.5 زره کسانو له جملې نه 1,200 تنه وژل شوي او 2,293 نور زخمي شوي دي نوموړي زیاته کړه چې په مړو او زخمیانو کې خزي ماشومان د پاخه عمر نارینه او ځوانان هم دي هغه ویل په داسې حال کې چې د افغانستان امنیتي قواوې د سولې تر موافقه وروسته په دفاعي حالت کې وو طالبانو په تیرو شپږو میاشتو کې 2,000 بریدونه کړي دي د کورنیو چارو د وزارت نتا قویل دي چې دغه ملکی وګړي زیاتره د سرک د غاړې د ماينونو په چاودنو کې مړه او زخمي شوي دي دوول طالبانو په دغه موده کې 1,140 چاودنې کړې دي وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې حق لا سنې دی ویلي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري سعودي عربستان وایي د افغانستان د حکومت او د طالبانو د پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي چې د تاوتریخوالي د کمیدو عامل شي د سعودي عربستان په اعلامیه کې راغلي دي چې سعودي عربستان د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د پخلاینې وروستۍ خبرې تعقیبوي او د پخلاینې د پروسې او هر هغه څه چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات سبب کیږي ملاتړ کوي په دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې سعودي عربستان تر هغه وخت پورې د افغانانو ترڅنګ ولاړ دی چې د هغوی ټول ریښتینی هیلې او غوښتنې پوره شي د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې تیر هفته د شنبه په ورځ په قطر کې پرانستل شوې دي د امریکا متحده ایالاتو د امنیت شورا اروپאי ټولنې ناتو د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان او ډیرو نورو هیوادونو د دې خبرو هرکلی کړی دی آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو د ملګرو ملتونو کلنۍ تاریخي عمومي غونډه نن په نیویارک کې پرانستل کیږي د ملګرو ملتونو د تاسیس په 15 کلن تاریخ کې د اول ځل دی چې د دې سازمان د 193 غړو هیوادونو مشران به د کورونا د وبا د خپرېدو په وجه خپلې کلنۍ ویناوي د ثبت شوو ویډیوګانو له لارې واوروي نننۍ غونډه به د 1940 لسیزې راهیسې د تاریخي رواج لمخې د برازیل د جمهور رئیس هاویر بولسونارو په وینا پیل شي او بیا به د ملګرو ملتونو د مقر یعنی د کوربه هیواد د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وینا خبره شي همداشان نن د ترکیې چین روسیې او د فرانسې جمهور رئیسان هم غونډه ته وینا کوي د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په تالار کې به د هر غړي هیواد په استازیتوب یوازې یو نماینده حضور ولري چې ماسک به تړلې وي او د سبتي وینا ویډیوګانې به ګوري. ملګری ملتونه خپل 15 کلنه کلیزه په داسې حال کې نمانځي چې د امریکا د جان هاپکنز په هنتون د شمیر لمخې د کورونا ویروس په نړۍ کې تر اوسه پورې 9,000 کسان مړ کړي دي او څه د پاسه 1.2 میلیونه کسان پې اخته شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان په 1950 کال کې د دویم نړیوال جګړې د عواقبو په نتیجه کې جوړ شو چې د بل نړیوال جګړې مخاوني ورشي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د ویروس 22 مثبت پیښې ثبت شوې دي او 3 تنه د کورونا نه مړه شوې دي. دغه وزارت ویلی دی چې په 24 ساعتونو کې د کورونا د ویروس 312 سمپلونه معاینه شوې دي چې 22 مثبت ثابت شوې دي. په افغانستان کې د کورونا د ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 9,096 رسیدلی دی او تر دې مهاله د کورونا د ویروس له امله 1,401 کس مړ شوي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې روغتیایي لارښوونې مراعت نشي د هوا په سړېدو سره د کورونا د ویروس د بل سپې راتلو امکان شته دی. د امریکا د جان هاپکنز په هنتون د معلوماتو په اساس تر اوسه پورې په نړۍ کې سباندې 1.5 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي دي او څه د پاسه 915,000 نور ورنه مړه شوي دي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. پاکستان نن د سیشن به په ورځ د کورونا د ویروس چینایي سخته واکسینو امتحانول پیل کړی دي. د روغتیا د ملي انسټیټیوټ چارواکو ویلي دي چې چین د کورونا دوا چې چینایي بایوټیک کمپنی د بیجینګ د بایوټیکنالوژي د انسټیټیوټ سره په ګډه جوړ کړی ده اسلام آباد ته ورکړی ده چې په امتحاني ډول استعمال کړي. د پاکستان د روغتیا د ملي انسټیټیوټ عمومي رئیس ډاکټر عامر اکرام چې خبری کانفرنس په غونډه ملک کې خبرېده ویلي دي چې خلک به په خپل خوخي راضي او نمونه بلی کی بیا به په ټول پاکستان کې په څو روغتونونو کې په درې مرحلو کې په امتحاني ډول واکسین کیږي او نتیجه به یې مطالعه کیږي. په یو یا یو نیمه میاشت کې د اتونا تر 10,000 پورې خلک چې په خپل خوخه راغلي وي واکسین کیږي. امریکرام د کورونا د دې واکسینو د مسؤلیت او موثریت په حق لوي د چین پاوز او پولیسو باندې دغه واکسین ازمویل شوی دی. اسوسییټډ پریس خبری آژانس وایي چې سعودي عربستان دغه ډیر قدرتمند عربي ملک چې د اسلام دوه مقدس ځایونه پکې دي سرګنده کړي دي چې د دغه سلطنت او د اسرایل ترمنځ بشپړ روابط یوازې هغه وخت برقراري دي شي چې د فلسطینیانو سره د سولې موافقه ته ورسیږي. مګر د سعودي عربستان مطبوعات چې دولت ملاتړ کوي او ملایان داسې خي چې د اسرایل سره دغه بدلون د وخت راغلی دی خو هغه وخت ملکی دی لشي چې د ملک ولیعهد شاهزاده بن سلمان منزور کی. د اسرایل سره د سعودي پر روابطو کې د دغه بدلون امکانات د تحلیلګرانو او په سعودي عربستان کې د خلکو په فکر د اختلاف هغه پیغامونه دي چې د 15 کلن ولیعهد او د هغه د 30 کلن پلار بچا سلمان ترمنز موجود دي. د میانمار سره په سرحد باندې د یو چینایي خار مقاماتو په 13 هفته کې هغه وخت د دې خار د زرګونو خلکو معاینات پیل کړی دي چې د میانمار د 2 تنه پناه غوښتونکو معاینات وخوده چې د کورونا ویروس لري. د یانان د ایالت د رایلی په خار کې چې د میانمار سره 2,200 کیلومتره سرحد لري مقاماتو امر کړی دی چې څوک دې د خپل کورونو نه نوځي. مقاماتو ډیر غیر قانوني مهاجر کارګران نیولي او بیرته میانمار ته لیږلي دي. د سپتمبر په 18 د دوه مهاجرو د معایناتو وروسته چې کورونا نیولي وو په دغه کار کې د صحي چارو 1,200 کارکونکي د معایناتو 315 ځایونو کې ګمارل شوي دي چې د خلکو معاینه وکړي چې کورونا نیوي نیولي. د تعمیراتي کاروبار یو متقاعد چینایي بډای چې په جمهور رئیس شي جی پینګ د کورونا د وبا د سمبالولو له کبله انتقادونه کول د مالی فساد په تورونو په 18 کاله بند محکوم شوی دی. د بیجینګ محکمې نن وویل چې 9.8 کلن رینجی قینګ هغه وخت 14 میلیونه ډالر غبن کړي، رشوت خوړلې او د قدرت نه غلطه استفاده کړې ده چې د یوې دولتي کمپنۍ رئیس او کمپنۍ 18 میلیونه ډالر بایللې دي. محکمې وویل رین په دې ټولو تورونو اعتراف کړی وو او عالی محکمې ته به عرض نشي. د بندیتوب نه علاوه هم د غراز هغه 500,000 ډالر جریمه شوی هم دی. د امریکا متحده ایالاتو د داسې معلوماتو د ورکولو په بدل کې 15 میلیون ډالر انعام ورکوي چې په کولمبیا کې د یاغیانو د ګروپ د ملي ازادۍ د پاوز رهبر ونیول شي. امریکا په ویلور پالومینو تور لګولې دی چې په امریکا کې د کوکاینو د ویشلو کاروبار تنظیموي چې دغه ګروپ ورباندې تمویل کړي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په تیرو څو ورځو کې په ټویټر کې لیکلي و چې پالومینو د مخدره موادو ترورست دی. او خبری رپورټونه وایي چې د بهاما په ټاپوګانو کې محلي پولیسو او د امریکا د امنیتي قواوو ایجنټانو یو تیز رفتاره کشتی نیولې ده چې د 300 میلیون ډالرو نه زیات چرس پکې بارو. د ټریبیون ورسپانه د پولیسو د کمشنر پال راول له قوله وایي پولیسو ته معلومات د وخت ورکړ شوی وو، نو هغوی اقدام وکړ او یو ساعت یې هغه کشتی تعقیب کړه او بیا یې د باراتیری د اگزوما په سیمه کې ایساره کړه. په دې عملیاتو کې یو پولیس چې د کشتی نه غورځول شوی وو زخمی شوی دی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. قدر مون اوریدونکو، دا هم د دې خبرونې لومړی راپورټ. په داسې حال کې چې هر ورځ په افغانستان کې د جګړې رپورټونه ورکول کیږي او په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو هیئت لا هم د مذاکراتو د کړنلارې پر سر هوکړې ته نه دی رسیدلې، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په پرله پسې ډول د اوربان غوښتنه کوي. ښاغلی غنی وایي طالبان باید په اوربان سره سولې ته ژمنتیا وښيي، کنه خلک به د سولې په پروسه کې د دغې ډلې د تعهد په اړه ناهیلی سي. نور تفصیل زموږ د خبريال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې حکومت د طالبانو د بندیانو د خلاصون په ګډون د سولې لپاره مهم ګامونه پورته کړی دي. ښاغلی غنی وایي چې طالبان باید اوربند وکړي، کنه د افغانستان خلک به د سولې په پروسه کې د طالبانو د تعهد په اړه ناهیلی سي. ښاغلی غنی چې نن یې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي د ژمنلیک د منلو په مراسم کې لاغه سره خبري کولې، ویل چې اوس د طالبانو وار دی چې د سولې لپاره خپل تعهد وشي. ښاغلی غنی همدارنګه د افغانستان لپاره د چین د لزانګړي استاد سره په لیدنه کې ویلي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه باید طالبان اوربند ته وهڅوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرله پسې د طالبانو لخوا پر اوربند کولو ټینګار کوي. ښاغلی غنی چې د ملګرو ملتونو د 15 میکلیز په مناسبت دغه سازمان ته په یو ویډیو پیغام کې خبري کولې، د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو وغوښتل چې د 19 کلونو د پرمختګونو د ساتلو او دوام لپاره د افغانستان سره مرسته وکړي.
دا چې موږ پر یو وخت د ناخوالو له ډیرو عاملینو سره مخ یو، زموږ لپاره ښکارا او عاجل لومړی توپ اور بند دی. د جګړې پای ته رسول به تر هر څه موږ ته دا زمینه برابر کړي چې پرمختګ وکړو. زه د عمومي ناستې پر ټولو غړو او 15 همیشنیو غړو هیوادونو غږ کوم چې زموږ سره د یو خپلواک متحد او ډیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړي چې خپل منځي او لسی مسره په سوله کې وي.
په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوو لا هم د مذاکراتو لپاره کړنلارې نه د ورستي کړي. افغان حکومت وایي چې د کړنلارې ورستي کولو لپاره ناستې روانې دي او دواړه اړخونه هوکړې ته رسیدو په حال کې دي.
ډېر موارد حل شوي دي، په ډېر کم موارد باندې اوس هم بحث شته. امیدوار یو چې دا هم زر تکمیل شي. کوم مسایل چې پاتې او پاره کې هم پیشرفت شوی دی.
خود د دوه اړخونو ترمنځ د اختلافاتو ټکي څه دي؟ شنو کې وایي چې تر ډیره د اصطلاحاتو د کارولو پر سر بحث روان دي. خبريال سمي یوسف زئی وایي بل مسله دا ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو هوکړه کیږي، نو له امریکا سره د طالبانو د تړون برخلیک به څه وي؟
طالبان وایي چې تیر شل کلن جګړې ته دی باید د جهاد او د وطن د اشغال په مقابل کې او مقاومت نوم ورکړی شي. بل طرف ته افغان حکومت بیا دوايي چې که تاسو دته جهاد نوم ورکوي، موږ بیا دته پاکستان اشغال وایو او د طالب جهاد ته د پاکستان مقاومت وایو.
په دوه کې د سولې د خبرو لپاره سره په افغانستان کې جګړه زور اخیستی. د کورنی چار وزارت وایي چې د طالبانو بریدونو په تیر شپږو میاشتو کې 3500 ملکیانو ته مرګ جوړ لاړولې. شنونکي وایي چې د سولې خبري او جګړه دواړه یو ځای مخته نسیتلای.
هغه سوله به هیڅ معنا ونه لري چې د خبرو اترو په پیل د خبرو اترو په ماینس کې یو قناعت نه بل دواړه خوا دې ته موترف نه اوسېږي چې هور باندې لار نشي او دریم جګړه روانه وي کچیرته جګړه روانه وي او د سولې خبرې اترې کې نو زه فکر کوم د سولې مفهوم او د خبرو اترو مفهوم تر پختنې لاندې سي.
طالبان ویل چې تر مذاکرات وړاندې اوربند ممکن نه دی. دغه ډله وایي چې د اوربند په اړه به په مذاکراتو کې او ترڅنګ د جګړې د عواملو د لمنځه وړلو په اړه بحث کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدرمن اوریدونکو په کندوز کې په لسګونو کسانو په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل کېدو ستاینه کوله خو غوښتنه یې درلوده چې باید لومړی اوربان وکړي او بیا خبرو ته ادامه ورکړي. په دې باره کې ګلرحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
په لسګونو قومي خلکو سپینګیرو او ځوانانو چې د کندوز ښار کې راټول شوي وو له افغان دولت او طالبانو یې پوښتنه کوله چې انسان وژنه د څه لپاره. دغه خلکو ویل چې که د خبرې کوونکو ډلو ترمنځ جګړې کیږي او خلک وژل کیږي نو د سولې پر خبرو مستقیم منفي اغیز کوي او افغانان نه غواړي چې دغه وروسته د سولې فرصت چې په لاس ورغلی له لاسه ورکړي. د قندوز دوه تنه اوسیدونکو غلام حیدر حیدر او عبدالستار شمال په قطر کې د طالبانو او افغان دولت د خبرو او د خلکو د غوښتنو په اړه داسې وایي.
دلته چې کوم ځوانان او سپینګری او قومي مشران راټول شوي دي دوی غوښتنه د طالبانو او د حکومت دواړو نه داده چې تاسو اول مهرباني وکړئ اوربند وکړئ ترڅو د سولې او د ورورۍ او د مینې محبت فضا رامنځته شي. دلته فضا چې د خشونت او د جنگ رامنځته شول دا مستقیما منفي تاثیر کوي په مذاکرات باندې. زمونږ غوښتنه داده چې د دغه طلایي فرصت نه موږ اعظمي استفاده وکړو. نو غوښتنه مو داده چې لومړی د هر څه نه د انسان وژنې مخنیوی په دوم برخه کې اوربان او په دریمه برخه کې دغه د دوه مذاکرات مثبت نتایج ترلاسه
کړل. نن چې دلته موږ راټول شوې استو یوازنې هدف همدا او په دوه کې کوم مذاکرات روان دي دغه مذاکرات ملاتړ او د ولس غوښتنه همدا و چې دی اوربان غواړي په اوربان باندې باید توافق وشي ترڅو انسان وژنه بند شي. یعنی موږ هر ورځ ملکیګو هر ورځ وجل کیګو د خلکو غوښتنه همدا و چې په دوه کې زر تر زر دغه مذاکرات توافق ته ورسیږي او لومړنۍ ماده باید اوربان ونیسي ترڅو اوربان وشي انسان وژنه بند شي. نور هر رقم چې دی په حکومت کې سره توافق ته رسیږي یا جوړیږي هغه باید موضوع غندي.
د قندوز خلک په داسې حال کې د اوربان غوښتنه کوي چې هر شپه د خار په شاو خواسیمو ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو لخوا بریدونه کیږي او دواړو غاړو ته تلفات اوړي. تر دې مخکې هم د قندوز اوسیدونکو په وار وار د سولې په اړه غونډه کړې او له دواړو خواو څخه د اوربند او د جګړې د کمښت وغوښتنه کړي. دوی وایي چې د سولې په اړه روانو خبرو ته خوشبین دي او افغانان باید دغه فرصت د لاسه ورنه کړي. ګلرحیم نیازمن، امریکا د آشنا رادیو،
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 3500 غیر نظامیان د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس دغه شمیر ملکي وګړو ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د سړک د غاړې ماینونو په چاودنو کې اوښتې ده. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آریان د سه شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د روان کال له پیل څخه د وګي میاشتې تر پایه پورې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې کابو 2000 بریدونه او 14 کړي دي چې پکې 3500 ملکی افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خغلی آریان وویل چې له دې شمیرې 1200 تنه وژل شوي او 2293 نور ټپیان دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا د افغانستان د خلکو په وړاندې یو جنگي جنایت دی چې د طالبانو لخوا شوی دی. د ماینونو شاوخوا 1,140 چودنې شوي چې د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوي وو او ورته چودنې ورکړل شوي دي او د ملکی تلفاتو یو لامل هم همدا دی او یار غلیز بریدونه دی چې دوی د افغانستان په خلکو کړی دي
هم عمیمه باشه و تحرکات تاجمی کې انها سر مردم افغانستان انجام دادن
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خودلای د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه چې په دغو بریدونو کې افغان ځواکونو او طالبانو ته هم مرګ جوړ لاوخته خونو موړي دواړو خواو ته د سر دا وخت زیان په تړاو شمیره وړاندې نکړه طارق اریان وویل په دې موده کې سباندې 10000 کیلوګرام چاودیدونکي مواد له طالبانو څخه نیول شوی چې غوښتل یې په تروریستي بریدونو کې ترې کار واخلي هغه د غرض وویل چې امنیتي ځواکونو په دې موده کې کابو 1500 ماینونه چې د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوي وو کشف او شنډ کړي دي په تاوتریخوالي کې د ملکی وګړو د مرکز پونوم اداره وایي چې په افغانستان کې د جګړې خلې خواوې خپل پوځي موخو ته رسیدو لپاره د ولسی وګړو د ژوند خوندیتوب ته هیڅ پام لرنه نه کوي د دغه ادارې د ولسی وګړو د خوندیتوب د برخې سلاکار فواد امین امریکا غکته وویل ولسی وګړو ته ډیره مرګ جوړه په هغه سیمو کې اوړي چې په کې خلې خواوې په جګړو بوخت دي د ښاغلی امین په وینا کې لخواوې د جګړې د نړیوالو اصول او د ملکی وګړو د خوندیتوب میثاقونو ته ژمن نه دي او خپل موخو ته د رسیدو لپاره له هر ډول وسلې چې په ګڼمیشتو سیمو کې کارول ممنوع دي استفاده کوي
هیڅ نوع یک میکانیزم تعقیب افراد
هیڅ ډول یو میکانیزم نشته تر څو هغه کسان تر تعقیب لاندې راشي چې د بشري حقوقو او د جګړې د نړیوالو اصول څخه سرغړونه کوي د ملکی تلفاتو یو لامل همدا دی چې خلک لخواوي هر څه چې وغواړي هر ډول وسله چې وغواړي کاروي دوی هیڅ پروا نه کوي چې دا درنه وسله ده او دا سپکا وسله ده په ګڼمیشتو سیمو کې اکثره تلفات او زیانونه د درنو وسلو د کارولو لامل دي
استفادې سلاحای ثقيله از در مناطق پر جمعیت
ښاغلی امین ټینګار وکړ چې د ستونزې د حل لپاره باید ولسونه خپل غږ پورته کړي او د جګړې لخکې لخوا وسخه وغواړي چې د ولسی وګړو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي دا ولسی وګړو د مرګ جوړل په تړاو د اندېښنې په داسې حال کې مطرح شوی چې په افغانستان کې د سباندې سلويخت کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره افغان دولت او وسلوال طالبان په قطر کې د سولې خبرو د پای لپاره د یوې کړنلارې په جوړولو بوخت دي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره د سیمې او نړۍ له هیوادونو غوښتي چې طالبان اوربند ته وهڅوي همدا شانتي ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما اروپایي ټولنې د بشري حقوقو کمیسون او د کاناډا سفارت د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ولسی وګړو د مرګ جوړې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو او اوربند ټینګار وکړ
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده د ستري محکمې د غړي رابرت بيدر گینزبرګ مرینه په امریکا کې د جمهوریت ریاست انتخاباتو په درشل کې په یو سیاسي جنجال بدل شوی او هغه دا چې څوک به پر ځای تېنیږي د جمهوریت ریاست په انتخاباتو ته شپږ اونۍ پاتې دي د امریکا ژغ د راپورټ لمخې د نوي قاضي د معرفي کېدو د پاره د جمهوریت ټرمپ بیرنې لیوالتیا د دیموکرات کاندید جو بایدن دا وړاندیز چې په انتخاباتو کې ګټونکي جمهور رئیس دی ستري محکمې ته نوي معرفي کړي د امریکا د ستري محکمې د قاضي د ټاکلو په مسأله کې رائے ورکوونکي یو څو مهمو مسایلو ته متوجه کړي دي چې کېدای شي د روغتیاي بیمه او د سخت جنین د حقونو په څیر مسایلو باندې شاید ستره محکمه ژر فیصله وکړي پاموکري رپورت
د جمهوریت ریاست دیموکرات کاندید جو بایدن د اکشن بی پورس په پنسلوانیا کې د سنا مجلس ته وه زه چې اجازه ورکړي د نومبر د 3 منټه د انتخاباتو ټاکنو ګټونکو د ستره محکمه د آزاد خیال روډ بيدرز ګنزبرګ زایناسته معرفي کې ګنزبرګ د جمعې پورس مړه شو د جمهور ریاست دیموکرات کاندید جو بایدن وای
The voters should make it clear.
رائے ورکونکو به د دې او نورو مسایلو په اړه کې خپل رائے روښانه کړي په دې هواد کې قوت له دوی سره دی د امریکا له ولس د رائے ورکونکو سره
په اینه وخت کې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ وویل هغه به راتلونکي اونۍ د ستر محکمې لپاره یو خزینه قاضي معرفي کړي د سیو اقدام چې کېدای شي خاري خزینه رائے ورکونکو او هغه محافظه کارو رائے ورکونکو پام جلب کړي چې د سخت جنین ضد دي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وویل
زه یوازې د اساسي قانون پر بنسټ خپل قانوني مکلفیت سرته رسوم زه یو مسؤلیت لرم چې دا کار وکړم
که ټرمپ کامیاب شي نو په سره محکمه کې د درې په مقابل د شپږ محافظه کار غړو اکثریت سره به که هغه بیا انتخاب شي کنه د هغه د جمهور ریاست د دورې اغیز به دوامدار شي په ویرجینیا پوهنتون کې د جمهور ریاست د څېړنیز څنګه مشره باربرا پیری وای
هغه به په ستره محکمه کې د امریکا پر سیاست او حکومت د ډیرو لسیزو لپاره اغیز وکړي ځکه هغه به د یو داسې جمهور رئیس لخوا ته انشوي چې خپل ولر همشینو واک او اختیار به دوی ته پیښي
دیموکراتان په دې اندېښمن دي چې یو محافظه کار محکمه به د هغو ناروغانو مسؤلیتي صحي بیمې فدرالي قانون ختم کړي چې د بیمې لرلونا پک چې د بیمې لرلونه مخکې ناروغي لري تر څنګه د خزو د سخت جنین حقوق د همجنس بازانو د ودونو حقوق او کارګرو او چاپیریال ساتنې حقونه به د خطر سره مخ کی
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
در نوریدونکو نیوزیلند د کووید نونس د مخنیوي لپاره لګول سوي محدودیتونه د دغه وایروس د خپرېدو په کچه کې د کمی څخه وروسته نرم کړي دي دا کلینک په شمول د نیوزیلند په ټولو شهرونو کې به دغه نوي اصول پلي کړی سي نیوزیلند د وایروس د مخنیوي لپاره د سلورو پړاوونو یو ستراتیژي عملي کړي وه فلمرسر د سیدنی څخه په دې رپورت کې نور حال راکوي چې نظرانه یوسف زیه درته لولي
د نیوزیلند صحی چارواکو ویلیو چې د ملک 50% چانس لري چې ستمبر کې د کرونا وایرس ختم کړي د نیوزیلند صدر اعظم جیسندرا اردن ویلیو چې ملک کې د وایرس د ختمولو لپاره متحد دی د مارچ او اپریل په میاشت کې ژوند چارې ودرل شوې او نړیوال سرحدونه هم بند کړل شول د اگست په میاشت کې د کرونا وایرس یو ځل بیا خپور شو چې حکومت یې د مخنیوي لپاره بیا سخت اقدامات وکړل اوس داسې ښایي چې دغه اقداماتو ګټه کړې وي نو ځکه حکومت دغه محدودیتونه نرموي اوکلند په د چهارشنبه په ورځ د خپل سلور پړاوونو ستراتیژي دویم پړاو ته داخله شي په دې پړاو کې به د لسو په ځای سل کسان د غونډو کولو اجازه ولري په نورو خارونو کې لا تر اوسه پورې لومړی پړاو د خوځوند عادي لور ته راګرځېدلې دي خلک کولای شي چې په ولسی ساحو کې د ماسک نه پرته سفر وکړي خو د سلو کسانو د غونډېدو اجازه لغوه شوې ده د نیوزیلند صدر اعظم ارنوئل مونږ په هیګو چې کوم خپل اقتصادي فعالیتونه په داسې حال کې پیل کړو چې د وایرس کچه ټیټه شوې وي نو دا به د اوږدمهاله ښه اقتصاد لپاره مهم وي او چې مونږ د وایرس ډېرې کمې پیښې لرو او د وایرس ته کنټرول کولو په ټیم باور لرو نو مونږ د اکلند د ښار لپاره دا پریکړه کولای شو نیوزیلند تر اوسه پورې خپل سرحدونه تړلي دي د نیوزیلند حکومت د خپل 50% ولس لپاره د کرونا تایید کړل شوی واکسینونه اخلي په نیوزیلند کې دا وخت یوازې شپېته کسان د کرونا په وایرس اخته دي د 50 میلیونو کسانو په دغه ملک کې تر اوسه پورې یوازې 1500 کسان په دغه وایرس اخته شوی دي چې په کې 50 کسان مړ دي په نیوزیلند کې به روانه میاش عمومي انتخاباتو شي چې پکې د کرونا وایرس مخنیوي او د اقتصاد بیرته په خپو ودرول مهمه مسلې دي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
Thank you.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.